سلور بجیش به احمد شی بریم دا سجیر دو ده سات پخ پراوانه که ستاسو خور با سلامونه او دا هم خبرونه د طالبانو د پهنه وزارت د کابل پول ویدیس کی د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شونیس مرکز تر پرونی چاودنی ورسته په خبر پانه کې چنه نه خبره کړه د شونځیو د امنیت غوښتنه کړي او له خپل امنیتي ځواکونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمنی آژانس د کابل د پولیسو د ویان خالد چادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي، خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. بلور ته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خالد چادران ازادي راډیو ته وویل نن د غرمې وروسته پر یوه شخصي موټر د چسپکي ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی. د چادران په وینا د چسپکي ماین دا چاودنه د کابل ولایت د قوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورني معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پرېکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز او فرانسیس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بې دلیله برید په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی. ښاغلی میچل په ټویټر کې واکس خپور کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیکي او خپلواکې اروپا په زړه کې. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید له پیله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت. دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر نن خبر ورکړ چې څه باندې 15 میلیونه او څلور ډیر زره اوکراینیان د فبروري له 23 را په دې خوا له خپل هیواده وتلي دي او د ملګرو ملتو په وینا په اوکراین کې په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویلي دی چې پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی او لشکي باید خوندي شي.
It's particularly hard.
دا ځکه زه بوګنوم کای دی چې د دشت برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي.
د دې حملې په اړه مې د پوځي چارو د کتونکو احمد خان اندړ نظر پوښتلی.
د افغانستان د ورونو ملتونو منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې شي کې
دا به هم وری چې په افغانستان کې لیونی سپیډ شي.
وا خطرناک خو انسانان خو دی واجلګي یو پېښګوري پیدا کی نه چې واره کو.
د اوکراین حالات هم څارو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان په کابل کې پر شوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناک ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشرن نړیوال سازمان بیا ویلي طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لژکیو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلی او د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بلل دي. جزئیات په راپور کې.
په کابل کې په دوه ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونو یو ورځ وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د حملې زړه بوګنوونکي بولي. د دې سازمان د خوځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتې برچی سیمې اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا ځکه زه بوګنوم کای چې د دشتې برچی اوسیدونکو اکثریت هزارګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی بخوا هم پر روختون او سید شهدا خوندي د بریټ پر محل له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوی، خو دولت ورته رسیدګی نه دا کړی او د خلکو پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تم هم له حکومت کم سوي چې د دوی د ساتنې لپاره ډیر څه کړی.
Working hard to protect them.
د بخنه نړیوال سازمان هم یو اعلامیه کې د بریټ په کلا کوټو غندل او په سویلي اسیا کې د خپل کمپاینر سمیرا حمیدی له قوله لیکلي په خونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخواله خی چې افغانان په ورځنی ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لګاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لګاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب واوسې جای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شوي.
د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپله ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي، په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي، امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې، ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او له ویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو له بریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل د پولیسو ویان خالد زادران جرمنی اژانس ته ویلي دي چې په پرونی برید کې نه تنه وشل شوي دي. یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 25 یادوي. پر ټولنیزو رسنیو څو بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې پرون سیشن به د کابل په لویدیځ کې له بریدونو وروسته د قربانیانو له ځینو کورنیو او وینې ورکوونکو کسانو سره د طالبانو له لورې تاوتریخوالی شوی دی. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې طالبان د قربانیانو له کورنیو ځینې کسان په څپېړه وهي او ځینې هغه کسان چې د وینې د ورکې لپاره تللي وو له هغوی سره شخړه کوي. موضوع له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه شوې.
پر ټولنیزې رسنۍ ټویټر خبرې سوي دي ویډیو کې ښکاري چې پرون سه شنبه د کابل په اتلسمه حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي مخې ته تر بمې 14 وروسته د دې سیمې روغتون محمد علي جنا روغتون سره د قربانیانو کورنۍ او د وینې د ورکړې لپاره رضاکار خلک راټول سوي دي. یو سپینګیری سړی چې وایي په روغتون کې دننه ټپي دی، طالبان یې دننه نه پرېږدي. کله چې دا کس غوسه سي او وایي چې چیرې ولاړ سم، دننه مې ټپي دی، د یو طالب لوري په چپېړه وهل کیږي. پر فیسبوک بیا دا ویډیو زیاته لاس پلاس کیږي. دا ویډیو هم د همدې روختون مخې ته د ګڼو راټول شویو خلکو د طالبانو نښته ښیي. ویډیو اخیستونکی شخص په دې ویډیو کې وایي چې دا نښته د طالبانو او د برید د قربانیانو د کورنیو ترمنځ ځکه رامنځته شوې ده چې طالبان یې روختون ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. یوه بل خبره سوی ویډیو کې یوه انجلۍ چې د همدغه روغتون مخې ته ناسته ده وایي کله چې خبره سوه د ورور پر ښوونځي یې برید سوی، ډېره اندېښمنه سوه. خو چې کله یې ورور روغ کور ته ستون سوی، دا د نورو ټپیانو ته د وینې د ورکړې لپاره روغتون ته راغلې، خو د طالبانو له لورې ورته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل سوې. طالبان دا ادعاګانې تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د دغو خپرو سوو ویډیوګانو او ادعاګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو دا کړنې د سمې روزنې نه لرلو او د خلکو په راټولېدنه کې د نورو احتمالي پیښو د ویرې له امله ترسره کړي دي.
خلک هلته تجمع جوړوي او پېښه وسي، دغه نه وروسته تجمع جوړوي او پلان د دښمن داسې وي چې کله یو انفجار وسي وروسته بل پسې کېږي، بلکې نو د خلکو د کنټرول ډېر سخت دی. نو پولیس مجبوري کله کله خپله برخورد دی که ستوخ کیسې دا خلک هلته تجمع پیدا نه کړي. په عموم کې ستونزه نو دا هم پسې موږ د روزنه بهیر له روان دغه له نه تکمیل سوی څو ساعت تکمیلېږي سراسه ستونزې به ولرو.
ښاغلی مجاهد په داسې حال کې دا خبره کوي چې مخکې په تېر جمهوري نظام کې به تر 14 وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه تلل او سیمه به یې کلا بنده کړه، خو خلکو سره د غیر اصولي چلند راپورونه ډېر کم ورکول کېدل، په ځانګړي ډول د 14 له سیمې لرې د روغتونونو مخې ته. د قربانیانو د کورنیو له غړو او وینې ورکوونکو کسانو سره بیا داسې څه نه و پېښ شوي.
د کابل د پرونیو 14 مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. علت یې څه کېدای شي؟ د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ څخه اور.
افغانان ډیر منتظر وو چې خدای داسې حکومت راولي چې په هغه کې سرتاسري امنیت وي. نو اوس د طالبانو اسلامي امارت په واک کې ده، په ټول افغانستان کې دوی حاکمیت لري او یو امنیت شته. خو لکه څنګه چې موږ تل زموږ طالبګرانو پیشګویي کړې وه چې د افغانستان د خلکو او د خاورې دښمنان به په ارامه کې نه ني او هر حکومت ته به مخالفې تروریستي ډلې جوړې کړي. زه باور لرم چې دا یوازې د داعش توریستي ډله نه او داسې نورې توریستي ډلې به نه وي. په افغانستان دننه کې هم داسې مغرضې کړۍ شته او د بهر نه هم زموږ د ځینې ګاونډیان کوشش کوي د افغانستان د ورونو ملتونو په منځ کې قومي او ژبني او مذهبي جګړې هم پیښې کړي.
اندرس تاسو داعش ته اشاره وکړه، البته د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بل لور ته تاسو دا خبره وکړه چې اوس سرتاسري امنیت شته او طالبان واقعا په ټول افغانستان واکمنان دي، له نظامي اړخه څرنګه د داسې حملو مخه طالبان نشي نیولی؟
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیوکې ورباندې کړي دي، په ټولو استخباراتي او امنیتي اوزو کې او په بخشونو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلي دي چې کېدای چې په ابتدا کې خلک لډاره هم ځینې کارونه ونه کړي، ولیکن امنیتي چارې مستقی کدرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم ارې ضرورت وړ خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي او دا وطن د ټولو افغانان وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو ډېر مستقی اشخاص لرو چې دغسې پیښو مخه به ونیسي او که د دې دا به نه لومړی او نه وروستۍ پیښې، موږ باید داسې ډېرو پیښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپلو اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې
د کابل پیښو ته وکتل شي. تر دې مخکې د پاکستان جټ الوتکو په خوست او په کونړ کې بمباري وکړه. په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان امنیتي پیښې یوه پیښه پسې بله پیښه راغلې ده او هغه تحت شعاع راوستې ده. آیا دا یو تصادف ده او که نه دا هم د زنجیر کړی دي چې سره تړل شوي دي او ارتباط ممکن سره ولري؟
دا به زه باور لرم چې د افغانستان وضع په دا رقم وي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پېژندل شي او د طالبانو اسلامي امارت هم په داخل کې عمومي داخلي سیاسي مشورت راسنه کې دا یو ټیسټ چې پاکستان وکړ. دا به نه لومړی نه به وروستۍ، دا شاید ډېر نور مسایل مخکې راشي چې موږ به توان د جواب نه لرو.
له شغلی اندر څخه په مننې لې به خبرتیا او وروسته به واوري چې په نورستان کې هم خلکو ته مرشوب لاوشته.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې په دوه جلا پیښو کې اته تنو ته مرشوب لاوشته. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر ورځ د وانت ویګل ولسوالۍ د بر ویګل کلی کې دښمنو کورنیو پر یو بل بریدونه کړي او پکې له دواړو خواو درې تنه وژل شوي دي. د نورستان ولایت مطبوعاتي مسؤل سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د وانت وایګل ولسوالۍ د بر وایګل په ساحه کې د دوو کورنیو ترمنځ د زړې تربګنۍ او دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. د دواړو کورنیو درې تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. امنیتي مسؤلین په خپل وخت پیښې ځای ته رسېدلي دي او قضیه او عاملین د تعقیب لاندې دي.
لټون وایي تېره ورځ بیا واما ولسوالۍ کې د پولیسو یو رینجر موټر د ارچنو پل څخه سیند ته غورځېدلې او پکې 15 کسان ټپین شوي دي. هغه وایي پیښه د سړک خرابوالي له امله رامنځته شوې ده. د وانت ویګل بر کلی کې په داسې حال کې په شخصي دښمنۍ کې درې تنه وژل کېږي چې درې ورځې وړاندې د همدې ولسوالۍ د نیشاګرام کلی کې یو 40 کلن ځوان خپل پلار د تبر په وسیله وژلی و او د خپلو دوه ملګرو په ملتۍ غوښتل چې دوه مشران ورونه هم وژني، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ او درې واړه ونیول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی د اوکرين په ماریپول شار کې کلاوند شوی اوکرایني پوجانو ته د تسلیمۍ لپاره نوې ضرب العجب عجل وټاکه. دغه اوکرایني پوجانو د ماریپول په یوه صنعتي ودانۍ کې داسې مال څنګه نیولې چې روسیې د اوکرين پر ختیځ بریدونه ګړندي کړي دي. بل لور ته لویدیځو هیوادونو اوکرين ته د ترنو وسلو د ورکړې او پر روسیې د بندیزونو ژمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې ملتپاله او بهرني جنګیالي د نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې دې پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن وختي ویلي روسي ځواکونو ماریپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستاله دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سرهی ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له اړخه پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لاسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان خبرو ته هم نه دي سره ناست. معلومه نه ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ بل پړاو مخامخ خبرې به څه وخت امکان ولري ځکه روسیې دا مهال د ځانګړو عملیاتو دویمه ګړندۍ لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې لویدیځ هیوادونه اوکراین ته د نورو درنو وسلو په ورکړه او پر مسکو د لا زیاتو بندیزونو پر لارو چارو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولند، ایتالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي له دغو خبرو وروسته ویلي موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکي مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
په خوست ولایت کې نن د رمضان لیک د اتو غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د دې لیګ یو تنظیمونکي حیات شاه زهین ازادي راډیو ته وویل چې د رمضان لیک لومړی پړاو پای ته ورسېد او اتو لوبډلې بریالۍ شوې چې په دې سیالۍ کې مخکې لاړې شي. د دې لیګ په وروستۍ لوبه کې دیګان زلمیو د 5 لښکر لوبډلې ته ماته ورکړه چې له دې بریا سره د دیګان زلمیانو لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. تر دې مخکې د متون بابا، خوست زلمیانو، ورغه زلمیانو، سنګین کلب، افسلي کلب، الفت کلب او د خوست مریانو لوبډلې تو غوړ لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړې و. د یادونې ده چې د خوست رمضان لسوریز لیگ د روژې میاشتې په 6 نیټه پیل شوی چې تر دې دمه دوام لري. په کابل کې د فوټسال د روزونکو لپاره جوړ شوی ټولګی پای ته ورسید. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا ټولګی د 40 روزونکو په ګډون 4 ورځې مخکې پیل شوی و. په یاد ټولګي کې د فوټسال د روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه تشریح شول. د دې ټولګي د جوړولو هدف ته فوټسال د تازه روزونکو د مهارتونو د سطحې لوړول ښودل شوی. او چین د فوټسال د آسیا د ملتونو جام کې ګډون نه کوي. د چین د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په انتخابي دور کې د نه ګډون له امله په دې سیالیو کې د ګډون فرصت له لاسه ورکړ. د فوټسال د آسیا کنفدراسیون هم اعلان کړی چې د چین لوبډله به د 2022 کال د آسیا په فوټسال سیالیو کې ګډون ونه کړي. د چین د نه ګډون په صورت کې به 5 لوبډلې د فوټسال د آسیایي جام د ګټلو لپاره سیالي وکړي.
دا ساجر رادیو پروانه خبرونه کې تر څلورمه بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځوانانو ته په افغانستان کې د کار زمينه نه ده مساعده. په دغه پروګرام کې په دې اړه بحث اوریدل شي. د ځوانانو نظر هم اوریدل شي چې دوی څه وایي، څه غوښتنې لري او څنګه کار ته پیدا کېدلی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام، زملالی بشیر یم او د خبرونی دی برخه ته مو هر کلی کوم. په دې برخه کې به دا موضوعات خپاره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې یې ځان ته اور اچولی و تېره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهلستون سیمې اوسېدونکی و تېره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تېره شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځېدنې فیصدي 95 وه.
د دې لپاره چې د وجود د سوځېدو او فیصدي ډېره وه تېره شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځېدو فیصدي یې ډېرې د مړینې چانس یې ډېر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومېده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسېدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلور لارې کې ځان ته اور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دستمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوې. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هېواد کې د بېوزلۍ ولږې او بېکارۍ کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 30 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال سفراغه بچه ما به واسه چیزی که به واسه که قضایش مونده بده.
معصومی و شپک کسیز کورانه تجوان سخت شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسواله ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وس د نورو په کورونو کې په کار کولو سره دومره ګټي چې خپلو ماشومانو ته د ژوندي پاتې کېدو په خاطر پوره نیمه ډوډۍ واخلي. معصومه یو زوی او څلور لوڼې لري او میړه هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شویو خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی یې لګېږي. چې یې ورکوم نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلدرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی چې وروستیو کمو ورښتونو او له ځمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورښت، د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسېدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناک چې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو هر ځای په چاکې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسېدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپی ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي دي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلي دي. نو بالاخره موږ او صحت عامې په ګډه په شریکه به دا تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالی مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي کولی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو نه اول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم جراثیم هغه به د دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځو کې دن نه دن نه د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دی چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتل یې کړه.
سردار د بادغیس ولایت غورنایسي ولسوالۍ تاسوالۍ کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندې وو دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري. یو د مرغه ورود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې ورودخانه کې بېدلی وي سوری دی تنور ډېر د خلک دی مکاره دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشرانو د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې درسره کوم قسم په خدای روزګان یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس کورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زه د سنګینو سوداګر
موږ په منطقه کې د مرستې موږ تېر نه دی را کړی کاټ زموږ د شهر نوم و هغه نوم یې اوس موږ ایسه کړی بل چاټ موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ سدیم کاټ راکړي نه مالي
څلور نیمې بجې شپې د خبرونو وخت راغی تر خبرونو وروسته د ځوان فکر خپرونه لرو د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسې او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونی چاودنې وروسته په خبرپاڼه کې چې نن یې خبره کړه د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کړې او له خپلو امنیتي ځواکونو یې غوښتې دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي جرمني اژان د کابل د پولیسو د ویان خالد زازران په وینا وایي چې په دې برید کې نه تنه وژل شوي او 1950 شوي دي خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 25 یادوي د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی بلورته په کابل کې نن چاودنې یو کس ژوبل کړی دی د طالبانو د حکومت د کابل ولایت د امنیت قمانداني ویان خالد زازران ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته پر یو شخصي موټر د چسپکی ماین چاودنه شوې چې پکې یو کس ژوبل شوی دی د زازران په وینا د چسپکی ماین دا چاودنه د کابل ولایت تقوای مرکز سیمې ته نږدې کندهاري مارکیټ سره شوې ده د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی لدې پریکړې به خبرو دوه سرچینو ریوټرز خبري اژانس څخه دا خبر تایید کړی دی نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې د اروپای کمیسیون مشر چارلس میچل نن په ورلمخه نه اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید د دې سفر هدف پر اوکراین د روسیې د بی دلیل بریټ په وړاندې د اوکراین ملاتړ دی ښاغلی میچل په ټویټر کې واټس اپ کړی دی چې د کیف د ریل ګاډي په تمځای کې اخیستی دی او ترې لاندې یې لیکلی دی نن په کیف کې د ډیموکراتیک او خپلواکې اروپا په زړه کې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداروي پر اوکراین د روسي ځواکونو د بریډ لا پایله تر اوسه د اوکراینی کډوالو شمیر تر 15 میلیونه واوښت دا له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په اروپا کې تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې کډوال کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې نن خبر ورکړ چې سباندې 15 میلیونه او 4.5 اوکراینیان د فبروري له 14 میرا په دې خپل هواده وتلی د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین په داخل کې بیا نږدې 1.1 میلیون کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې د روزې ورځ په خیر در باندې تیریږي تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول دا کلیوي خادوی ته خبر دی چې د لوړز د کړې و دوره پاته ورسوله خو لبل خو په وسنوي شرایطو کې د دندو موندل یا د کار جدول هغه څه دي چې دوی باید پړه فکر وکړي د ځوانان داسې محل له پوهنتونونو فارغي یو د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو په خپل دندې بایلل یا وزګار شوی چې مخکې دندې درلودي د ځوان فکر د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به واوري دوی بخپل تاثر سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه به دوی سره وغږی کو او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د پوهنتون له یو استاد او همدا ډول له یو کار پنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره به په دې اړه وغږی کو چې دا محصلان څنګه کولای شي په راتلونکي کې ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یو خدن د ځانته پیدا کړي په پایل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی دی په لیکه کې را سره دی همت صاحب تاسو ته خرغلاس وایم کلمړی دارته وای چې تاسو فارغ شوی تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زه نه پوهیږم چې د خوشحالۍ وخت کې وې که د خفګان خو که خپل تاثر را سره شریک کړئ د هغې ورځې په اړه چې تاسو خپل فراغت پکې نمانځه
دا چې په داسې سخت شرایط کې موږ د پوهنتون دوره بشپړه کړه هیله مند چې خپل مسلک لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هېدې چې موږ لرلې ټولې مړاوې وې اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ بنو شو آیا موږ د افغانستان فکر شو اړخ کال تفصیل موږ وکړو آیا کولی شو خپل مسلک کې
چیرته دنده واخلو او کباب نه خو یا مونږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به مونږ نه کړي آیا مونږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا مونږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي مونږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات او که